السلام علیکم په افغانستان کې د مابښین دوه بجې سپې د ازادي راډیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي په څپو کې پروګرام ته ځانګړې شوی نن جمعه د غبرګولیا جوزاش پوجوشتمه د جون میاشتې شپاړسمه په پیل کې خبرونه د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر وای د افغانستان فضا اوس هم د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا اشغال شوې ده مولوي محمد یعقوب مجاهد په هغه مرکه کې چې تیر شپه له ټولو نیوز شبکې خبره سو ویلي د افغانستان هوایی حریم اوس هم نقض دی خو هغه دې پوښتنې ته چې د غلطه کې لکومه الوتنه کوي ځواب و نه وایم شغل یعقوب تر دې مخکې هم ویلي و چې د افغانستان هوایی حریم اشغال شوې هغه تیر کال ویلي و چې د افغانستان فضا ته د امریکا بي پيلوټ الوتکې له پاکستانه داخليږي د دې موضوع په باب امریکایي او پاکستاني چارواکو حکومت افسرانه دا کړی په دایکونډي ولایت کې په دوو جلا ترافیکی پیښو کې درې کسان مړ شوي د دایکونډي لپاره د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویان غلام علي جاوید نن جمعه رسنوي ته ویلي دغه پیښې پرون په خدیر او پاتو ولسوالیو کې شوي د هغه په خبره په خدیر کې یو کامز ډول موټر لارې تر اوښتو وروسته چپه سوی چې چلوونکی مړ شوی دی په بله پیښه کې چې په پاتو ولسوالۍ کې شوي دوه کسان له لارې د یوه موټر د اوښتو په پیښه کې مړ شوي دي د بی پر جوای پونم د زورور سمندري طوفان څپې د پاکستان د سند ایالت سمندري غاړو ته نږدې شوې پاکستاني چارواکو اندېښنه ښولې چې په راتلونکو څو ساعتونو کې دغه طوفان شي په بشپړ ډول د سمندر غاړو ته ورسیږي د سمندري طوفان در نږدې کېدو سره سم د پاکستان په تحته بدین او څو نورو سیمو کې بارانونه پیل او تیز بادونه چلیږي دغه زورور سمندري طوفان له یوې اونۍ راهیسې د عرب سمندرګي له منځه د ګاونډیو هیوادونو پر خوا روان دی د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر رافائل ګروسی وایي د کاخوف کابند له ویجاړېدو وروسته په اوکراین کې د زاپوریژیا اټومي بټۍ وضعیت جدي دی په اصل کې چې د روسیې تر اشغال لاندې د زاپوریژیا اټومي بټۍ د خوندیتوب په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي رافائل ګروسی پرون د یوه څېړونکي پلاوي په مشرۍ د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ ته ورغی اته ورځې مخکې د کاخوف کابند په ماتېدو سره د هغو اوبو اندازه کمه سوه چې د دې بټۍ د ریاکټورونو د ډېر تودېدو مخه نیسي یو ولایي هڅه لمخې به په امریکا کې د روسیې د کنګل سوي شتمنیو د کارولو له لارې اوکراین ته نورې مرستې برابرې سي د امریکا مشرانو او د استازو جرګې ته وړاندې شوي ده د اوکراینیانو لپاره دغه لایحه پرون د متحده ایالاتونو د کانګرس دواړو جرګو ته وړاندې شوه دغه لایحه ولس د امریکا ولسمشر ته دا صلاحیت ورکوي چې په امریکا کې د روسیې کنګل سوي شتمنۍ ضبط او اوکراین ته د مرستې لپاره وسپاري د ایداهو ایالت جمهوریت غوښتونکي سناتور جیم ریش چې د دې لایحې ملاتړ کوي ویلي چې په ټوله نړۍ کې د روسیې له 300 میلیارد ډالرو زیاتې شتمنۍ کنګل سوي دي او جنوبی کوریا نن جمعه ویلي د شمالي کوریا د هغو توغندي زیاتې ټوټې پیدا کړې چې څه باندې دوی اونۍ مخکې سقوط شوی وو ګمان کیږي دغه ټوټې د هغو توغندي د ټوټو دویمه برخه وي چې د شمالي کوریا اکتشافي سټلایټ یې لیږدوه او د مې میاشتې پر یو دیرشمه نیټه یې توغول ناکامه شول د جنوبی کوریا د ګډو ځواکونو لوی دستیز ویلي د دې توغندي ټوټې د پنځمې پر ماښام له ژړ سمندرګي ایستل شوي دي د جنوبی کوریا د رسنیو له مخې د دې توغندي 12 متره ټوټه د سمندري ځواکونو یوې اډې ته وړل شوې ده چې له امریکایي متخصصانو سره یو ځای ورباندې ګډه څېړنه وسي شمالي کوریا منلی چې لومړنۍ پوځي اکتشافي توغندۍ تر توغول کېدو وروسته د تخنیکي ستونزو له کبله ناکام شو
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کله مو کوم په اوسلو کې پر څه خبري وشو او داسې غونډي سمانه دلته په دیاړه بحث لرو د ناروی په پلازمینه اوسلو کې د دوو ورځنی غونډې په ترڅ کې چې د تړلو دروازو تر شا وه د امریکا د متحده ایالاتونو بریتانیا ایتالیا قطر پاکستان هند او کوربه هیواد استازو برخه اخیستې وه همداراز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشي ځانګړي استازې روزا اوتنبایو وه په دې غونډه کې ګډون وکړ د طالبانو په استازیتوب د دوی د کورنیو چارو له وزارت شمس الدین منصور د بهرنیو چارو له وزارت عبدالقهار بلخي او د دفاع وزارت په استازیتوب روح الله عمر برخه واخیسته د ګلوبلین حکمتیار د اسلامي حزب استازیتوب امین کریم او د شزینه فعالانو په استازیتوب قهرمان کاکړ ګډون پکې وکړ په دې یو ډول هم شموله غونډه کې پر دې ټینګار وشو چې طالبان دې هم شموله حکومت جوړ کړي د غونډې برخوالو دا وړاندیز هم وکړ چې د افغانانو ترمنځ خبري وشي لکه د دوحې په موافقتنامې کې چې ذکر شوی دی د نجونو او ښځو پر تعلیم ټینګار وشو او لا افغانستان سره د نړیوالو مرستو د ډیریدو وړاندیز وشو. دلته مو د بحث لپاره د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز مشر عاطف مختار، پروسیه کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د چارو شنونکي غوث جان باز، همدارس د افغانستان د سیاسي ولسی جرګې رئیس صدیق منصور انصاری ته بلنه ورکړې ده. مخکې تر دې چې ملمنو ته ورشم او سلو ته ورځو، له هغه ځایه د چارو کتونکی ډاکټر عیسی ستانکزی په ټلیفون را سره دی. له دوی به واورو چې د اسلو د تړلو دروازو شاته د دوه ورځنۍ غونډې په اړه نارویجي رسنیو تر اوسه څه خبره کړې دي. ډاکټر صاحب،
نو څو ورځې مخکې په 12 د جون د ناروې خارجه وزیر دا اعلان وکړ چې طالبانو درې تنه استازي د په تاکید سره دا ویل چې د ملکي برخې استازي ځکه د غوښتنه غوښتل چې دا وایي چې طالبان خو تاسو پیږو طالبان ملکي او نظامي نه دي، ټول طالبان دي. دوی دعوت شوي دي او دوی راغلي دي. دا سم د اسلو فورم په نامه یو ارګانایزیشن ده، خو کوربتوب د دې غونډې خارجه وزارت کوي. او دا غونډه اسلامه کلیزه د خپل د اداري سکوم د دې په اساس جوړ شوی ده، خو دې ته د ټول هغو منطقو کې چې ستونزې پکې دي، کانفلیکټونه پکې دي، هغه نه کسان دا وڅې ودی دی وای چې اوس دنیا ډیره قطبونه پکې را پیدا شوی، مشکلات ډیر دي، باید دا بحثونه زیات شي. نو په دې کې د افغانستان هم درې کسان دا وڅې وي، خو رسنۍ ډیر زیات په دې تاکید کوي ځکه دا غونډه په خپل د ته باندې دروسه ته شاده، حتی د افغانستان د کمیټې مشر هم چې طالبانو سره خبرې کړې وي، ورته ویل چې دا خبرې باید به هر رسنوي ته ونه کړی شي. نو ډېرې خبرې به هم نه راوځي چې دوی څه وایي څه کوي. خو دوه اجنډا به دوی د ناروې خارجه وزیر ویل چې په دې کې څه یو د بشري مرستو او بل داسې طالبان باید مسؤلیت واخلي د خپلو خلکو په مقابل کې د بشري ناورین مخه ونیسي او دغه د بشري حقوقو په ارتباط دا دوه مسلې مهمه دي په اجنډا کې دی ویل. خو د ناروې چارواکي ډیره په صغر ده، ډیره په نسی ویل ځکه چې د ناروې خلک طالبان پیژني او دوی نه غواړي چې طالبان دعوت شي، ځکه دوی یو خاطره لري چې دوی یو خبرنګار هلته د طالبان لخوا په یو وخت کې وسو شو. په هغه وخت کې چې دوی خواره اوسن لومړی وزیر چې هلته و اوسنی په هغه باندې حمله شوې په سیډرا هوټل کې، نو دغه کسان چې په ناروې کې خپل اساساتونه راپاروي نو ډېر په رسنیو کې ډېر نه راځي. ډېر څه داسونه پکې کې خو خپل جزئیات د غونډې نه افشا کېږي، نه ویل کېږي چې په څه خبرې کېږي. دې سره
ستنګسي صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل، د دې غونډې له جنو برخوالو سره ازادي راډیو هڅه وکړه چې ټلیفوني رابطه ټینګ کړي او له دوی سره خبرې وکړي او د غونډې جزئیات ترلاسه کړي، خو هیڅوک هم تر دې دمه نه دی حاضر شوی. اما تاسو ویل چې د ناروې حکومت د نن ترجنو انتقادونه لاندې دي، کچیرته دغه انتقادونه موجود وي په ناروې کې، بیا هم د ناروې د بهرنیو چارو وزارت څنګه د طالبانو اساسي د غونډې ته وربولي؟ ناروې هغه یو د چتر دی مخ کې هم د طالبانو یو شمېر چارواکي به غونډې ته پروسش کول وربللې. اداري
خارجه وزیر د ناروې حکومت اوس په دې ټینګار کوي چې طالبان اوس یو واقعیت چې افغانستان کې حاکم دي په هر شکل چې دوی سره خبرو بغیر بل لار نشته. نه تنه افغانستان پکله، بلکې حتی د ایران د حکومت په هم دا خبره کې نه رژیمونه چې په خلکو حاکم دي یا دیکتاتوري په شکل باندې یا د مذهبي دیکتاتورانو په شکل باندې حاکم دي، دوی وایي چې دوی سره د خبرو نه پرته بل لار نشته. ځکه یو شی بل هم شته چې په غیر مستقیم دا خبره هم کوي چې دغه دله چې حاکم دي دغه دیکتاتورانه دغه د دوی له نورو کسانو سره د روسیې سره د چین سره دوی دی یو ځای کېدو یا دوی دی نږدې کېدو ویرم ستا، نو ځکه هلته نور قطبونه را پیدا کېدای شي. نو دوی فکر کوم دې لپاره هم کوشش کوي چې د خبرې جاری وساتي او د خبرې ادامه ورکړي د خبرو ته. نو دوی دا هم وایي چې طالبانو چې مسؤلیت لري هلته د خپل خلکو مقابل کې، او دا په تاکید سره د ناروې یعنی رسنۍ هم دا خبره کوي او د حکومت کسان هم دا خبره کوي چې افغانان باید خپل بیړۍ په خپل بوسي، یعنی که هر څه موږ کومه کوي خبره تر کې نه و، خو اوس حاکم دی افغانستان کې طالبان، دوی سره باید خبرې وسی. او دا مني چې د ښځو مشکلات ستا، د بشري حقوقو مسایل ستا، او څو څو د خارجه وزیر په خوا هم ویل چې موږ ډیر ناامید یو طالبان له کارونه، ځکه چې په خوا هم طالبان دا وعده کړې و چې موږ مکتبونه خلاصو جنوري کې زیږې و د ټولستم کار، نو هغه کوم دی دا ویل و چې موږ مکتبونه خلاصو ډیر ځبې خلاصو، خو بیا دا کار و نسو. او رسنۍ چې د ناروې ډیر زیات انتقادونه وشول په حکومت باندې چې بس یو ډول ستاسو ریواتي کړې و چې دوی مکتبونه جنو خلاصي خو دې خلاص نه کړل، خو بیا هم تاسو غوښتل دعوت وي، نو ځکه ډیر زیات انتقاد ته ناروی په حکومت خلکو لخوا
مخکې تر دې چې میلبنو ته ورشم او بحث را پرانیسو سنګسي صاحب یو بل پښتنه لتاسو فکر نه کوي چې د ناروی د کډوالو د شورا مشر یان انګلند چې کله افغانستان ته سفر وکړو د دې جون په لومړیو کې او بیا کندهار ته لاړ هلته له طالبانو ځینی ژمنې ترلاسه کړې چې دغه په نتیجه کې په کندهار کې د ناروی د شورا دننه د شزینه کارکونکو ته دوی اجازه ورکړه او په ځینو نورو ولایتونو کې هم طالبانو دغه اجازه ورکړې. دغه به یو څه د اوسلو موقف هغه کړی نه وي، نرم کړی نه وي چې د طالبانو استازو ته برخه ورکړې ده. په دې کونډه
دا خبره سته او په خپل د ناروی افغان کمیټې مشر دا خبره وکړه چې ما په خپل د دوی سره خبرې وکړې او تر یو حد دې نتیجې ته ورسېږي چې موږ به د حکومت کوو د مکتبونو په برخه کې او دوی باید موږ اجازه راکړي. نو دغه سي وعده طالبان ورکوي او د ناروی خارجه وزیر په خارجه وزارت کې نور چارواکو دا خبره هم کړې چې د جنود مکتبونو په پرانستلو کې طالبان سره ویشل دي. یعنی دا خبره ده چې کوي چې دا امکان شته چې طالبان د قانوني سیسه دغه جن محدودیتونه لري کې او هغه بشري حقوق چې کوم دي، ابتدایي حقوق چې کوم دي، خلکو ته ورکړي. زه فکر کوم چې دوی تر یو حد امیدوار دي چې په دغه لارو کې خبرې وشي. خو دا نو بیا راګرځي خپل طالبان چې دوی څه رقم تعامل کوي له دنیا سره نړۍ سره. زه فکر کوم چې اوس هم نړۍ له دې سره سره چې دیموکراتیک هیوادونه لکه ناروی یا نور له دې سره سره چې خپل خلکو له مخالفتونو سره مخامخ دي، خو دوی یو ګام مخکې کړی دی طالبانو ته. بل دا چانس فکر نه کوم چې هر وخت مساعدې طالبان لپاره څه
را سفر نوکری باید طالبان هم استفاده وکړي. ډاکټر صاحب څنګه ځای مننه په پرمانه کې مو برخه را سره واخسته. اوس په بحث تر شو لمړی کا ډاکټر مختار نه پښتنه وکړه. مختار صاحب، د طالبانو د استازو په ګډون باندې انتقادونه وشول، اما بیا هم د دوی استازو ورخلل. تاسو عادتا د طالبانو له دریزه دفاع کوي، څه فکر کوي چې دغه غونډې څومره مؤثره دي چې د افغانستان دغه مشکلات حل شي؟
فجاده راځي د ناروی په ستراتیژي په نړیوال کچه د ناروی د دریس په حق سارایز ولرم. ناروی په سکندینویان کې هغه ملک دی چې وښو توانېدلې د کولمبیا جګړې ته د پای ټکی کېږي، او وښو توانېدلې چې په سریلانکا کې هم یو مثبت تغییر په نتیجه کې د تایمیل تایرو سره خبرې وکړي. د ناروی پالیسی او ستراتیژي خصوصا د صلح په متعلق سودان او دارفور کې هم موثق دي. ناروی د ټول اروپا پر خلاف طرح او باور دادی چې هر جګړه آخري د ټیبل یا د میز په محور کې باید لمانځل شي، زور باید کار ورنخیستل شي. په همدې لحاظ د ناروی داسې کنفرانسونه د پټو دروازې شاته د افغانستان لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن تر کوم ځایه ترې چې زه د ناروی په قوانینو باندې پوهېږم او معلومات لرم. ناروی د افغانستان سره او د افغانستان اوسنی نظام سره یا د اسلامي امارت سره ډېر ښه روابط لري. دا روابط په دې معنا دی چې ناروی غواړي افغانستان لپاره یا د افغانستان نظام لپاره یو سوله ییز لاره غوره کړي. لبل په ناروی وایي چې په اروپا کې تاسو وګورئ چې صلح د نوبل جایزه په ناروی کې ورکول کیږي. ناروی کې مهاجرین هم زیات ځوان کوي د صلح لپاره، حتی چینایانو ته نوبل پیس پرایز ورکړ. په دې کې میلیاردونه ډالر ناروی ته ضرر ورسېدل، اما ناروی خپل هغه سیاسي د صلح دریځ تر اوسه هم د نړۍ سره پاللی. موږ په دې مطمئن یو چې افغانستان اسلامي امارت په دې باور لري چې افغانستان نور د چا لپاره د تهدید ځای نه دی. افغانستان غواړي چې د نړۍ سره، د ناروی سره، سکندینیوي ملکونو سره، اروپا سره، ایالات متحده امریکا سره او نورو ملکونو سره ښه تعلق ولري.
مننه مختار صاحب، همدې ته به راشو. دې ته به راشو چې دې ته به وړاندې په خبرونه کې راشو چې طالبان څه غوړي او نړیواله طالبانو څه غوړي. د جان باس صاحب نظر کا وخلم. جان باس صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه غونډه چې د تړلو دروازو تر شا کیږي او په هغه کې مختلف جهاتونه برخه اخلي، اما ټول مختلف جهاتونه په دې کې برخه نه اخلي، ځکه ځینې کسان چې له طالبانو سره مخالف دي او په پیل کې د طالبانو له واکمنۍ سره په افغانستان کې جګړه هم وکړي، د ملي مقاومت په نوم ډلې دوی غو استاد په دې کې نول څنګه د سګونډې به مؤثر وي
ګورې سپیر صاحب دا یو نیمګړتیا ده د ملي ټولنې چې په مختلفو مقاطعو کې فقط په یو ګروپ یا په یو ډله د اشخاصو متمرکز کیږي او هغه ډله د ټاپلو سره غږیږي یا وروسته فکر کیږي چې نه دلته خو نور افغانانو مو دوی سره باید هم خبرې اترې شوی وي حتی دغه ډېر محترم هیواد چې ناروې دی او واقعاً چې ډېرو مراحلو کې خپل هغه بېپریتوب او ناپېلتوب او مثبت علاقه مندي د افغانستان په چارو کې ښودلې ده ګوري دوی په هغه دوحه کې د دوحې په اول غونډه کې چې دوحې قرارداد پکې امضا شو هلته په څنګ د قطر او د آلمان او د نورو هیوادونو چې په اصطلاح کوربه یادېدل دوی هم کوربه وو ناروې هم د هغې د دوحې قرارداد د امضا د پروسې یو د کوربه څخه وو اما ګوري نن بیا هم موږ دې حتی راورسېدو چې هغه قرارداد چې وشو طالبانو سره او د متحده ایالاتو سره هغه هم خپلې ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې لري لږ تر لږه دا نیمګړتیاوې جواته ده چې د هغې هغه کوم مفادات چې هغه عملي نه شول یو شی عملي شو یا دوه شی چې امریکایانو وتل او نظامي یا شبه نظامي ډله چې طالبان دي هغوی
جانباز صاحب مننه جانباز صاحب تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړل چې ناروی د دوی په غونډه کې فعال و دې ته وړاندې راشو چې دا چې د ناروی په سنې غونډه کې هم د موضوع ته اشاره شوه د خو لوي خبرتیا وروسته به بحث دوام ورکړو
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو صفو 021 او 22 مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
احمد شبرم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه موضوع مو په اوسلو کې د افغانستان په اړه جوړه شوې غونډه د ولولو سر په دې خبرې کې و چې د سګونډي د افغانستان لپاره څومره اخیستمنې دي په دې خبرونه کې مو د بحث لپاره د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز مشر عاطف مختار پروسیه کې د افغانستان په خنډي ډیپلوماټ او د چارو شنون کې غوث جان باس همدارس د افغانستان د سیاسي ولسی جرګې رئیس صدیق منصور انصاری ته بلنه ورکړې ده سړي سب څه فکر کوي چې د ناروی د غونډې په څیر غونډې د افغانستان لپاره او د افغانانو د ستونزو د رفع کولو لپاره څومره اخیستمنې دي ستاسو په باور
موږ په دې باور یو چې ناروی هغه هیواد دی چې د اروپایي اتحادیې په زړه کې موقعیت لري په تیر شل کلن نړیوال حضور یا د ناټو د حضور په وخت کې هم دلته هم په نظامی او هم په ملکی او ترقیاتی برخه کې فعال رول درلود او د سولې په برخه کې یا د افغانستان د مسایلو په اړه د لومړی وار نه دی چې دوی غونډه رابلي تیر کال هم دوی ورته یو غونډه چې په تردی په لوړه کچه وه او د افغانستان د بهرنی چارو سرپرست وزیر په کې برخه درلوده دغه سي د زینو نورو هیوادونو استازو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال او زینو نورو لوړپورو چارواکو دا غونډه چې نن یې پای ورځ وه موږ فکر کوو چې دا تر هغه وي په ډیره ټیټه کچه وه دلته چې د افغانستان نه څوک وربلل شوی وو هغوی د امارت لوړپوړو چارواکو نه هم څوک نه و د اول دویم او دریم کلاس خلک حتی د وزارت غالبا د دریم بست مامورین هلته حضور لري د دې نه معلومیږي چې د غونډې ارزښت یا هغه موضوعات چې باید د حکومت کچه ور باندې بحث شوه هغه هم دومره پټی ته کچه وو هغه خلک چې د مدني ټولنې په استازي توب هرته ور بلل شوی هم د افغانستان د مدني ټولنې رسمي یا فعال ادرسه هغه یلته استازي توب نشي کولای
انصاری سه محترم بلې خو
د مدني ټولنې
انصاری صاحب
معرفي شوی
بل خوته د نړیوالو ډیرو مهمو هیوادونو اساسو په دې خوند کې برخه لرله، مثلا د امریکا، بریتانیا، ایتالیا، قطر، پاکستان، هند او خپل د ناروی نو او د ملګرو ملتونو ځانګړي استاد روز او تنبایو هم غونډې کې برخه لرله. نو لهغه زاویه کې څوک ورته وګوري بیا دا غونډه مهمه ښکاري.
زه په همدې بحث لرم، هغه دا چې موږ او تاسو کې د ډیپلوماټیک او سیاسي نظر د غونډې هغه پرستیج او انداز ته وینو، هغه له اوتنبایو به دا سمه ده چې دا د قزاقستان یا قرغزستان نه پیګم کم هیواد ولسمشره پاتې شوی و، مګر نن دلته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ده. یو هیواد کې ډیپلوماټیک حیثیت یې دومره نه دی لکه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال چې هغه د ټولې نړۍ لپاره د ملګرو ملتونو مرستیال دی، یا هغه څوک چې د بهرنیو چارو وزارت نه تللی هغه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند دی، یعنی حتی د رئیس لسټیج هم نه دی، د مهم په کچه خلا پرېدا او د وزیر په کچه. نو په دې اساس موږ کدا دیتا یا نمبر ورکو یا دیتا لیول او دغه ورکړې شو، یعنی د رهبری په کچه نه ده، د وزیر په کچه نه ده، د صدر اعظم په کچه نه ده، حتی د معین په کچه او د ریاست په کچه هم نه ده، تر دې د ډیر ټیټ لیول ده. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې د دې پریکړې او د دوی هغه تصمیمونه کې نیولې وي هغه هم دومره اجرایی او تطبیقي نه بریښي.
مننه
سره نو په ډیرو نویو مسایلو هلته بحث شوی.
مننه.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
مختار صاحب په دې غونډه کې چې کوم وړاندیزونه شوي دي، په هغه کې وړاندیز دا دی چې د نجونو او ښځو پر تعلیم ټینګار شوی دی، څه فکر کوي چې دا موضوع د طالبانو له لورې ډیره ونځنډېده؟
اواز کوئی جگہ رکھی دا دی اسلو فورم کو حق را دلتا از منگرور سے مفتی خبری کول فکر کون سے بشپر معلومات ملے ری او دائی پی دیپلوماتیک چاو کل سے یہ موضوع ہوئی اسلو فورم کو نڑی کی دیر یا زواک من خدرت من فورم دی چیاغا کو نڑی کی سلح لپارا مطروس دیر کارو نہیں کری د کولمبیا پنځه پنځوس کلن جګړې ته اوسلو پیټر فورم یا اوسلو فورم وشو توانېدلی چې پای ټکی کېږدي. له بل اړخه د ناروې ستراتیژیک ډیل او کارپوریشن چې په سکندنیوان کې یو تر ټولو مهم استاو ملک دی، هغه د نړیوال صلح لپاره مثبت قدمونه وچدوي. د مثال په توګه خو سریلانکا کی دوی ډیر مؤثر تھی، په دارفور کې مؤثر تھی، په سودان کې مؤثر تھی، په نورو افریقایي ملکونو کې ډیر مؤثر پاتې شوی. د ناروې پالیسي او ستراتیژي د افغانستان او د طالبانو په هکله دا دی چې افغانستان کې صلح راشي، خو دا معنی چې ناروې ځان ته هم غواړي یو کریډیټ واخلي چې په نړیواله کچه افغانستان ته صلح راوړي. د ناروې غوښتنه د اسلامي امارت نه دا دی، بلکې دا غوښتنه د افغانستان د ملت دی، خو د ناروې غوښتنه هم دا دی چې حکومت یا نظام دی باید د خلکو سره د انعطاف نه کار واخلي او دا د افغانستان د ملي منافعو او د اوسنی نظام په ګټه دی. اسلامي امارت دی باید د نجونو مکاتب او ښوونځی پرېږدي. اسلامي امارت باید اجازه ورنه کړي چې افغانستان د نورو استخباراتي جګړو نیابتي جګړو محور وګرځي، او همداسې افغانستان باید د نړیوال امنیت لپاره کوښښ وکړي. هر هغه کانفرانس چې د اوسلو فورم له طرفه منځته راغلی باید منځته راغلی په نړۍ کې ډېر تغییرات راوستي. اوس هم که چیرې نور هغه خلک چې په اروپا کې اوسېږي یا د مدني ټولنې خبرې کوي، اول خو موږ په افغانستان کې داسې مدني ټولنې نه درلودل چې هغه د افغانستان د ملت د بطن او متن نه وتلې، کوم مدني ټولنې چې شل کال موږ افغانستان کې درلود هغه مختص د سفارتونو سره وي، سفارتونو د پیسې ورکولې، د شمال او د جنوب موضوع یې مطرح کول، د تفرقې موضوع یې مطرح کول، حتی ځینې مدني ټولنې به د افغانستان ملي هویت، سیاسي تاریخ، حتی از مکنه بشپورتی های هم نمانند، در افغانستان نمانند. تو در اساس اگر شل کل تاریخ که چی کم مدنی طوله نگه اگر اکثر میلیاردران زن نجور کرد و اروپا که ایرستوکرات یا اشراف سالاران زن نگه.
خب مختار سا بیا هم عمومی حکم بنده که و که ریشتی چی دست مدنی طوله نگه هم وی چی ده افغانان رو لپاره کار کرده وی؟
بله. عمومی حکم نکو لیکن بنا به اکثریت دستی ویلی شو چی اگر خلق چی تو اروپا که هم در سزو لعادرس نخبری که بی بنا به اکثریت قاچاق بران موندل در خلق و نمون نخلو اما واقعیت در باید در افغانستان ملت که و در افغانستان خلق تو ویلی چی اگر خلق در مدنی طولنی کنون د افغانستان منافع او تمطرح نو د افغانستان ملي یووالي او تمطرح نو د افغانستان جغرافي او تمطرح نو د ستراتيجي استخباراتو ته کار کول د افغانستان خلکو د وژلو لپاره کار کول د یو ملي میکانیزم تر سوري لاندې د افغانستان ملي منافع او د خلکو ژمن نو په دا اساس اوس د افغانستان اسلامي امارت دنده او مسؤلیت دا دی چې د خپلو ټولو مخالفینو سره کښېني د افغانستان ګټه همدا که اگر مخالف موافق بی، مخالف بی، چه سالار بی، هر شی چی تری اما در افغانستان میدی منافع پدر حساس و شرایطی که داده چی اسلامی امارات باید دستی به سر مساید که چه اگر طول افغانان یو بل ترکیم.
بله مختار سب محترم او بخشه مختار سب ام دقیقه دکشه نستلو پا برخه که چکم راپورون تروس اخبار شویده داده اصلو پا غنده که هم اشاره ارتا شویده لیکن حال تا داویل شویده چی دا دوهی دا موافقت نامیر پا اساس بندی افغانان باید پخپل منزونو که خبری سرو که دا دوهی پا موافقت نامی که خوده سو چی افغانان دی پخپل منزونو که سرکشینی ترسو په یو موقت حکومت موافقه وکیا او بیا کارونه مخته یوسی. آیا ساس په باور طالبان دې ته حاضر دي چې لنور او اړخونو سره په دې خبري وکړي چې یو حکومت جوړ شي؟
زه فکر کوم هر هغه شی چې د افغانستان د ملي منافع لپاره مفید او اغیزمن وي طالبان به ورنه انکار ونه کړي. د دې قرارداد یا معاهده د امریکایانو له طرفه نقض شو. هغه په دا معنی چې کوم حکومت چې امریکا ګمارلی وي یا د امریکا سپانسر لاندې منځته راغلی و د قرارداد په وخت کې د هغه ولسمشر د افغانستان ووتل سناریو کاملا تغییر وموندل دلته د دواړو طرف نه مشکلات منځته راغی خو اوس موږ تنها نشو ویلی چې د دوهې د میکانیزم تر سوري لاندې باید د اصلو نظر وي موږ کولی شو چې یو بل طرحه د اصلو اوسلو فورم د افغانستان اسلامي امارات اروپا او نړۍ ته توافق ورسیږي چې هغه په افغانستان کې د افغانستان لپاره باید یو مرکزي ملي نظام نه حمایت وشي چې دغه اوس په افغانستان کې کوم نظام چې شتون لري امنیت یې راوستلی دلته د خلکو کور مځکه او ځای په زور نشي نیول کېدلی او له بل اړخه امارت اسلامي افغانستان نیمګړتیا دلته دا ده چې دوی نشو جنو مکاتب او شوانده اخلاص کنید دقیقه لاره در سیاسی کانفرانس کنید به مثال که طول تخصیل وایم چی کلید کولمبیا تو قرارداد که اطلو یعنی اطلو فورم که یلت کال مکمل کارو کن کرتو کولمبیا جگره تا در پار کتی چیزی او به دفع نتیجه که به دفع نتیجه که کولمبیا و مشرفه در نوبل ایسپاید جایزه هم ورکرد دلته د نارمی هدف دا دی دا به دوه ځلې درې ځلې څلور ځلې پنځه ځلې کېږي د پټو دروازو خاصه موضوع دا دی چې په داسې مجلس کې ډېر حساس موضوعات مطرح کېږي هغه د لیکونو د ملي منافعو په رڼا کې دوی ته ضرر رسوي فکر کوم دا په یو ابتدایي حال کې دی موږ مطمئن یو چې ماضي به د افغانستان لپاره مفید او موثر
مننه
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
جانباز څه فکر کوي چې دغه د دوهې د موافقتنامې له مخې چې دوی پیشنهاد کړی دی چې خبرې د افغانان په خپل منځونو کې سره وکړي آیا ممکنه ده چې دغه سه یو غونډه را جوړ شي او خلک په خپل منځونو کې سره خبري وکړي او د سنځو د هواري په لور افغانان روان شي.
طالب نن هغه سه یو بنبست سره مخامخ دی چې مجبور دی افغانانو سره مذاکرات ته غاړه کړي. د دین بل لار نشته. او ولې د کار ناروی کوي؟ ولې د کار قطر کوي؟ ولی دا امریکایان همیشه دا بلنه ورکوی؟ ولی دا منطقه هیوادون دا بلنه ورکوی؟ آیا طالب خپل نپوهیگی چه دا افغانستان دا اداره جوگه نده؟ ولی باید رایش یو لری پروت هیواد دا شمالی اروپا که پسکندنبیا که اسلو که کینی چه آلتا ورطووی چه تا یو نوی سیاسی جدی پروسه را شروع که افغانان سره وغید افغانان سره یو مسلکی حکومت را جو که تا خو کله افغانستان کې د امنیت خپور کور دی ودان دا خو ستا وطن دی آفرین دی نور څه کوي افغانان سره او د افغانستان سره تر کومه به ته مکتبونه تړې دا باید نرویژي ورته ووایي دا باید ورته ایټالوي ووایي خپل په دې سر نه خلاصېږي ولې باید مونږ دېته منتظر اوسېږو چې په اسلو کې یو فورم یو ګردې همایي رایچي او هلته یو سنټر فار هومانیټیرین ډیالوګ
جان باس دلته د حلاره مسله ده یعنی نړیوال غوړی سي د افغانستان شته سنځي ته حلاره پیدا شي تبي خبره ده پتی رو شلو کلونو تک وګورو هر وخت په مختلفو ځایونو کې غونډه شوې دي کله په اوسلو کې کله په واشنگتن کې کله په بروکسل کې او کله په ترکیه کې نو حلاره خو باید را پیدا شي بله
به شک چې پیدا شي اما د بنلي اړیکو د یو شاګر په هیڅ چې شل کال دغه مرکز کار کوم تاسو ماته یو غونډه راوخی چې هغه د افغانستان د برخلیک لپاره کومه مفیده تګلاره پیشنهاد کړی. هر لاره چې بین ملي ټولنې په اصطلاح یا منطقوي یا فرامنطقوي د بلنه عشرو تر دغه اوسنۍ اوسلو چې البته دا کوم خاص ډیپلوماتیک او سیاسي اهمیت نه لري دا اوسنۍ غونډه چې په اوسلو کې دایریږي دا هم یو تقابلي غونډه ده چې د هغه ځای نه چې منطقه فعاله شوه و روسیا فعاله شوه چین فعال شو ایران فعال شو منځنۍ آسیا فعاله شوه څو غونډې ستاسو په یاد دي موږ تاسو په دې باندې بحثونه وکړل هغوی فعال شول اوس غربي جناح دوی خپل کارونه فعال کړل چې بیرته پاتې نشي دغه سیاسي پروسې نه او خپل پیشنهادونه وړاندې کوي. حل لاره په داخل په کابل کې په افغانستان کې ده. زه هیڅکله نه وایم چې هغه پخوانی فاسدینو غاصبینو غلو او رشوت خورو او چې افغانستان ته باکو چې افغانستان نمنی افغان نمنی هغه سره دې خبرې وکړي ابدا دې نه کوي. خو افغانستان د ډیر لوستو خلکو نه جوړ دی مسلکی خلکو نه جوړ دی په دغه ملاکراسي او نامعلومه جیوکراسي حکومتداری مدیریت نه کیږي. دا پېښېږي
یعنی تاسو په دې باور یاست چې باید په افغانستان کې داخل کې غونډه جوړ شي په دې برخه کې به وباشي په دې برخه کې به د انصاری صاحب نظر هم واخلم. انصاری صاحب د حلاره له خاطر مثلا د اوسلو د غونډې په ارتباط چې څنګه جانواز صاحب وایي آیا ممکنه ده چې په بهرنیو هیوادونو کې غونډې جوړې نشي او زمينه سازي ونشي په افغانستان کې دننه اول که غونډه جوړې شي د طالبان مخالفان به په طالبانو څنګه اعتماد کوي او طالبان به هغوی څنګه رابولي او څنګه ممکنه ده چې یوه نتیجې ته سر ورسی؟
ما د دواړو دوستانو خبرې واورېدې. هغه مخکېنی دوست چې کم بحث درلود ما د اوسلو د فورم یا د ناروې د غونډو د دوی د هڅو په اړه په لومړیو خبرو کې تقریبا کافي وضاحت ورکړ چې دوی پخوا هم هڅې کړي د تیر کال د وزیرانو په کچا د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال په کچا او نورې دغسې لاسته راوړنې چې درلودې یعنی هغه مطالعات چې موږ لرو له نږدې لرو له نږدې د دوی معینان او ډیپلوماټان لیدلي د دوی هڅېم لیدلي نه یوازې د ناروې بلکې د سویډن او د اروپایي اتحادیې د نورو غړو هیوادونو. ما د دې شته غونډې چې نن یې پای وو د دې په اړه ما خبره وکړه چې د دې کچه ډیره ټیټه وه لیوالې د غړو ډیر ټیټو د دوی خبرې د دوی پریکړې په هغه سویه نه دي چې هغه د عملی وي دوی کېدای شي یو څوک ورغلی وي دوی واوري د نورو خلکو خبرې مګر خبرې ټولې تکراری دي. د نجونو خوانځي بندي باید پرانستل شي د بین الافغاني مذاکرات باید وشي او د میرمنو د کار مسله ده، هغه څه دي چې همیشه موږ د نړیوالو فورمونو نه اورو، د قطر د غونډو نه اوریده، د روسي او د تاشکند او د نورو نورو غونډو نه اورو، د دین نور د افغانستان د خلکو زړونه ماړه شوی، د نړیوال هم ز فکر کوم نور ستړي شوی وي. په دې باید شته حکومت هم لازم تصمیمونه ولري او لازم جوابونه ولري. هغه دوستان چې لدی زیات لیغوی د دې صلاحیت او واک نه لري چې دغه سیو نړیواله غونډه د خلکو پښتنو ته یا د غوینه وکوتا یا د غوی پریکلو ته ځواب دی ووسی او یا د دا واک ولري کالته یو ګډه پریکړه کیږي، یو پریکړه لیک صادریږي، دوی د هغه لاندې امضا وکړي چې موږ دې سره موافق یو یا دغه پریکړې
مسله ده. بله انصاری صاحب، ستاسو د همدغه اعتراض په برخه کې چې د طالبانو لخوا ستاسو په باور د ټیټې سطحې خلک تللی دي، په دې برخه کې به په لنډو د مختار صاحب نظر واخلم. مختار صاحب، دغه مسلې ته تاسو په څه سترګه ګورئ؟
اول چې زه په دې مطمئن یم چې د طالبانو دغه آیت چې بلې کولی شي چې طالبانو د بیان بلخي د استراتیژیس او شخصیت دی چې زه به مسلط دی ماده او څه پاکولنه باندې هم کېږي. طالبان د تضمن دي چې د نړۍ سره خبرې وکړي. په ما کې یو داسې اجازه ده چې مثلا د امباسډر ارزو لرم چې دوی د افغانان باید د تاسو سره خبرې وکړي. طالبان هم افغانان دي او طالبان هم د خپلې خاورې د عزت او د شرف لپاره جنګ ده، او طالبان هم د افغانستان د ملي منافعو سره ناستې امریکا ته وویل چې افغانستان کښې او امریکا باید افغانستان کښې ودرېږي. دا چې کمی مذاکراتو ته ګوري، په د کابل موضوع مطرح دي په مذاکراتو کښې د سراسي اتو سیاستمداران افغانستان دروازه خلاص کوي او په دې خبرې وکړي
مختار صاحب وبخشي په کابل کې خبرې کوي، خو طبیعي خبره ده د کابل وخت طالبانو په لاس کې ده، دوی به زمینه ورته برابروي.
قطعا باید دا چې خبرو ته زمینه مساعد شي چې د افغانستان اسلامي امارت مخالفین خالي جمهوریت
خودلته په دې برخه کې او بخښه مخکې تر دې چې جانباز صاحب ته ورشم، تاسو یو بل پوښتنه. مثلا تر اوسه پورې چې په تیر څکم دو کلونو کې طالبانو کابل نیولی ده، په ټولو غونډو کې صرف خپل کسان راغوښتي دي، یعنی حتی که یو ورځې لمانځله مثلا خپله یو ورځې لمانځله په هغه کې هم مولوي صاحبان صرف پکې کښېنستي دي. فکر کوي چې دا سلسله که همداسې دوام وکړي، نور افغانان چې پرته له دوی طالبانو نور افغانان دي، هغوی به څه رقم د هغوی اعتماد به څه رقم جذبوي؟
فکر کوم چې دې خبرو ته د افغانستان اسلامي امارت متوجه شوی او په دې کار کوي چې ټول افغانان که تاسو دوه کاله د مخه وګورئ او اوس وګورئ ډېر تعدیدات منځ ته راغلي دي. تضمن دی چې ټول افغانان دې باید په ملي میکانیزم باندې کار وکړي. که کوم ځای ته چې دا استازیتوب موضوع مطرح دی، اوس خو طالبان شل کاله جګړې نه وروسته یو نظام جوړ کړی، دغه نظام ستونزې لري، په نړیوال کچه نظام تحریم دی، ایالات متحده امریکا د دوی پیسې کنډل کړي، نړۍ لا تر اوسه د دوی په رسمیت نه پېژني. سره له دې امارت اسلامي افغانستان نه شو توانېدلی یو متوازن او بېطرف سیاست به مخه د چینایانو او روسانو سره کړي، ایران سفارت واخلي، چین سره ښه تعلق ولري، امریکا ته دغه اطمینان ورکړي چې د افغانستان جغرافیه د دوی لپاره تهدید نه دی، سره له دې چې د ټولې نړۍ تحریم سره مخامخ دی، میډیا د دوی په خلاف دی، رواني جګړه د دوی په خلاف دی. غوره لاره به دا وي چې د طالب سره د افغانستان سیاسي مخامخ خبرې وکړي، یعنی حزب او انتصار سیاست
مانا نه مختار
اسلامی امارات او طالبان، اداخل جلدانی اسلامی امارات او طالبان افغانستان کې واقعیت
مننه اوس په برته جانباز صاحب ته ورشم. جانباز صاحب، تاسو چې وایئ چې په کابل کې خبري وشي، لکه څنګه چې مال مختار صاحب سره هم دا موضوع یاد کړه، په داسې اوسني شرایطو کې تاسو په خپل د یو پخوانی ډیپلوماټ په صفت کې چیرته په کابل کې طالبان درته وایي چې تاسو راشئ کابل ته، آیا تاسو اعتماد پې کولی شئ چې په یو غونډه کې برخه واخلئ او په خارج کې غونډه نه وي او په داخل کې غونډه جوړ شي؟
خو ذهنن پیغم چې چل ورشم کابل ته، یا می وژني یا می بندي کوي، زه خو په دې پیغم کنه دونه خو بیا کلم نه يم. اما خبره دي کې چې دا زمانم خاغله شبر چې طالبان پنځنه وی فیصد کې دې شي دا افغانان دي، دا دې خبري بچان دي، زه خدا نه وایم چې دې پر دې دي، خو دې دوی زین مشران مجهول الهویه دي، هغه ما ته معلوم نه دي چې څوک دي. زه نه پوهېږم چې د دوی دا پرېکړه چې کېږي دا په څه ترتیب نیول کېږي، دا څوک دي، دولس کسه دي، پنځه کسه دي، درې کسه دي، دا چېرته ناست دي، دا په څه ترتیب دا پرېکړه کوي د افغانستان باره کې؟ دا ولې مکتبونه بندي محدودېږي، نور د ښځې کار ته نه پرېښودل کېږي، تنوع د سیاسي په افغانستان کې نه پرېښودل کېږي، دوی خلکو اجماع ته مراجعه نه کوي چې داسې یو نظام رامنځته کړي چې د ټولو افغانانو د منلو وړ اوسي. خو په ملایزم او دغه مجهول الهویت تیوکراسي نه کېږي، په دې طالبانیزم اداره او مدیریت نه کېږي. موږ ډېر غواړو چې دوی سره راشو یو ځای په مقام نه غواړو. زه پوهېږم دا مختار صاحب هم زړه درد کوي، د منصور صاحب هم زما هم کنه، خو موږ خو د افغانستان دښمنان ناست نه د مختار صاحب په لاس کې، نه زما په لاس کې، نه ستاسو په لاس کې، نه د منصور. موږ ټوپک نه لرو خلکو، موږ تاسو سره جنګ نه کوو، در سره خبرې کوو. راځه را سره وغږېږه، ما باندې طالبانیزم مه منه. ضرور نه دی چې ته لاړ شي ناروی ته، هغه سر د دنیا ته اول ته واوري چې تاسو څه نصیحتونه کوي. تو خو ځان ته پوه انسان وایي، مسلمان وایي، عالم د دینم وایي، بنان ستا خو وسط د نظر باید دومره اوسېږي لکه آسمان. ونیسه ټول افغانان په غېږ کې، ټول تا غوندې فکر نه کوي، چاته ته اسلام مخه، موږ مسلمانان یو، د نیکو د نیکو نه
مسلمانانه.
یو ټکی بل وایي، یو ټکی پس د دوه نه شبر محترم سي، دوی تر اوسه پورې یو چانس لري، تر اوسه پورې چې د نن په افغانستان کې دغه ذهني، عقلاني، امنیتي شرایط مساعد کی چې ټول افغانان دای شي دوی سره خبرې وکړي، مذاکرات وکړي. هیڅوک جنگ نه غواړي، هیڅوک جنگ نه غواړي، یو نورمال افغان جنگ نه غواړي. خو دوی فضا دغه څنګه دي، دومره بدوي چې افغانان دینه بیزاریږي.
مننه جان باسه،
یو ملي حکومت جوړو، هغه د فراغیر کلمه دی ورکشي، یو ملي افغاني ټول په تزانو ګوري، دا سی یو حکومت پر ایجاد کو چې هر څوک په تزانو ګوري، ته هم منصورم حافظ مختار سے ټول.
مننه لیبی خبرته وروسته بحث دوام ورکو او دې ترازو چې څه باید وشي.
داس ما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
ازادي سپو کې پروګرام له ازادي رادیو واوري. د پروګرام موضوع مو د پوسلو کې پر څه خبري وشوي او داسې غونډې څه معنا لري، د بحث لپاره مو عاطف مختار، غوث جان باز او صدیق منصور انصاری ته بلنه ورکړې ده. انصاری صاحب، د باس د برخه ته کراشو. جان باز صاحب، دا ورانډیس کې سی باید په کابل کې غونډه جوړ شي او افغانان په خپل منځونو کې سره کښینی، لیکن یو اړخ بل اړخ سره باور او اعتماد نه لري، کلونه کلونه جګړې شوې دي، او ستاسو په باور څه باید وشي؟
په دې اړه دا ویل شو چې په کابل کې که غونډه جوړیږي نو هغه باید یو عمیق او دقیق اعتماد په اساس جوړ شي. هغه شخصیتونه کله بهر ورته رابلل کېږي، کله افغانستان له ګوټ ګوټ څخه رابلل کېږي، یا بهرني شخصیتونه وي که مسایل نړیوال وي.
انصاری صاحب محترم، او بخښه ستاسو خبره قطع کوم، دغه اعتماد آیا افغانان په خپل منځونو کې سره جوړولای شي او کنه درېمګړي بهرنیان باید د زمينه برابر کړي؟
دواړه کې دي شي. دلته هم داسې بنسټونه د دریمګړي بنسټونه کې دیشي د افغان مشاهیرو د افغانستان د رښتینی مدني ټولنې موږ مدني ټولنه د افغانستان ولست وایو نه هغه تو انډیوګانو ته چې خلک قربان دي بس کوي چې یا له شرق راځي یا له غرب یا دالته یو تجارت کوي یا غد کاروباریان یا یو بخش کې خدمت کوي هغه سي ټولنه یعنی موسسه ده نه مدني ټولنه. مدني ټولنه د افغانستان غیر حکومتي شخصیتونه علمی فرهنګي علما روحانيون کسبکاران او ټول اقشار د غزمنګ مدني ټولنه ده او د میثاق مدینه په اساس مدني نظام د مدني جوړښتونو درامنځته کوو صلاحیتونه دلته زرګونه کاله مخینه لري چې پاغي د بحث نه بده د پروګرام حوصله فکر کوم کم وي نو زوای
یعنی پلانډ انصاری صاحب مثلا پلانډ جرګه جوړه شلوې جرګه په خپل د هر څوک په کران خړ
بالکل کلو یا جرګه راو بلل شي. اصلا په اسلام کې د اسلامي نظامونو په هغه فلسفه کې هم شورا یا اهل حل وقت شورا چې ورتوي یعنی هغه څوک چې مسائل حل کولای شي او غوټي خلاصولای او پرانستلای شي د دې اهل خلق را بلل که هغه د دینی اقشارو ندی هم باید په تفکیک سره هغه شخصیتونه چې د افغانستان د ملت متن ته مراجعه شوی وي او ملت ور باندې هوکړه کړی وي دا غوی ور باندې باور وي که هغه د پانتونو استادان وي که هغه د فرهنګي او اقتصادي او نورو اقشارو وي دا باید هغه اهل او اهل کار خلق او شخصیتونه راوبلل شي ترڅو د افغانستان د مختلفو سکتورونو د پرمختګونو که هغه سیاسي او ډیپلوماټیک اډانه ده زموږ سیاسي او ډیپلوماټیک دکتورین دي کاغه نظامی دکتورین دي کاغه مدني اجتماعي او اقتصادي او نور مسائل دي دا په علمي او 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 رښتینی دقیق او عميق شکل وتیړل شي او د تیری نیمه پیړۍ د ناخوالو په نظر کې نیولو سره د تیرو ترخو او بدو او ناکام او بدنامو تجربو په نظر کې نیولو سره د افغانستان د فلا بقا پرمختګونو او پایدار امن د پاره کار وشي. دغه خونړی انقلابونه چې همیش په موږ د بهر نه تپل کیږي او په کور دننه ورته کرایي خلک پیدا کیږي او هغوی په دې برخو کې کار کوي د دې خونړی انقلابونو او تباهکارو انقلابو د مخنیوي لپاره موږ باید د فکري انقلاب د لارې د ترقیاتي انقلابونو لارې پرانیزو ترڅو د افغانستان خلک هم نور د پایدار امن په لمن کې ژوند وکړي او دا کور دا وطن په ګډه د امن سولې او پایدار امن کور وګرځول.
مننه جان باسب، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا امکانات ویني چې په کابل کې یو جرګه جوړ شي، یو لوی جرګه پیغه کې مختلف افغانان برخه واخلي د مختلفو اقشارو، او دوی د افغانستان په اوسنۍ ستونزو باندې خپل نظر ورکړي او دغه پریکړه تطبیق شي؟
ګوري مفهوم شبه اوس دیو دغه د فار راځي چې د اوازت په یو بل ترتیب وکړو، کنه د خپل سمپاتیګانی او انټیپاتیګانی لری کو. پاس کوم یو څوک طالب دی، زه غیر طالب، درست؟ کما کوم جرم کړی اوسېږي، خو یو محکمه دې ما باندې دایره شي. که تا کوم جرم کړی دی، راځي چې دا محکمه دې دایره شي. او هلته دې پرېکړه وشي چې څوک جرم، څوک مجرم دی، چا فکري دي او مجازات دي. تر څو چې داسې یو انسټیټیوشنونه نه لرو، نو ولې یو بل باندې دا تهمتونه کوو چې ته خاینې، زه خاین یم، ته خاینې، دا خاین دی، زه ښه یم، ته ښه یې، دا څه رقم دا یې کوم منطق مني؟ دوی که لوی فکر لري د افغانستان د آبادولو لپاره، د افغانستان د خلکو د رفاه لپاره، که دوی پلانونه جوړوي چې خلک په رفاه کې ژوند وکړي، خو د دې لپاره باید لوی زړه او لوی نظر ولري، فهم ولري، پوهه ولري د دولتداري او د مدیریت. دا څنګه کیږي؟ موږ په افغانستان کې څو لارې لرو د دې لپاره ښاغلی شباب. یو، خو موږ خو افغانان هستو، درست؟ موږ جرګه لرو، لوی جرګه لرو، دا د خلکو یو شورا ده چې هغه کې ټول زموږ عنعنوي او اسلامي دودونه مراعاتېږي. رایشه مشر وټاکه، عمل کو، رایشه د نظام څرنګوالی هلته تعین کړه، بیا یو اساسي قانون هلته مسوده یې، هغه عمومي مسوده یې راطرحه کړه، داسې یو ارګان جوړ کړه چې هلته بیا قانون وشي کړی په هغې کې پاس شي چې پارلمان ورته وایي، یا بل هر نوم چې څه ورته ږدي، درست؟ په دغه طرف کې موږ کولی شو چې دغه هېواد مخته بیسو، مدیریت کو په مسلکي او په اهلو خلک. هو که زه راشم وایم چې نه وروره، ما توره کړې ده او ما نه پیګم فتح کړ. اول دا منطق آیا څوک خپل وطن فتح کولای شي؟ ګوره دا خارجي اصطلاحات ادبیات دي چې دوی ته ورکړ شوي دي. ښاغلی شباب څوک خپل وطن نه فتح کوي؟ فتح تلاش پاکستان فتح کړ، لاش ایران فتح کړ، لاش بل هیواد فتح کړ، بل هیواد.
ما نه نه جان بس
دې لارې څخه کدو دې ته لارې لا ان زره خوښي او افغانان راوبلي او دا فضا د اعتماد را ایجاد کی، یو بل باندې اعتماد وشي عملی
نه
خبرو کې نه چلوال نه اوس افغانان نه غولي
ما نه نه جان بس
عملی وشي اول ته سره راټول شو د نظام په راتلون کې باندې خبرې وکړو.
او مننه د دې خطر چې وخت ډیر کم دی بیرته د اوسلو غونډه تکراشو د دې اوسلو غونډو موافقت هغه وړاندیزونه تکراشو چې تر اوسه پر رسنوي کې څه خبره شوې دي. مثلا خبرې دی وشي په خبرو باندې مو دلته ډیر خبرې وکړې د انجونو مکتبونه باید پرانستل شي او لا افغانستان سره د نړیوالو مرستې باید ډیر شي. مختار صاحب څنګه دا وړاندیزونه به فکر کوي عملی شي؟
افغانان بلاره نه لري پرته له دنه چې خپل خاوره جوړ کړي او دا د افغانانو وړاندیزونه دي باید ومنل. یو موضوع دلته مطرح شو، زه هیله کوم چې که مطالب سره ډېر هم خصومت وي نو په یو سیاسي علمي او ټولنیز رسنیو کې موږ هم هغه ادبیات نه استفاده وکړو، کوم ادبیات چې افغانستان یووالي خواته وړي. طالبان مجموعیان دی، د خاوره کې جنگ د دې پلار او مور معلوم دی، وطن معلوم دی، خاوره معلوم دی، او په زرګونو او لکونو انسانان د دې لپاره چې امریکا د خاوره نو باسي د دې عقیده او باور د دې ملت وسره بدرګه کړ. په دې لحاظ افغانستان کې حکومت موافق نشو کوم چې د امریکایانو له طرفه تقل شوی. درېم موضوع دا دی چې د افغانستان منافع دلته دا دی چې دغه نظام پاتې شي، نور هم صحبن تک شي، افغانان د خپل کور جوړ کړي او د اعتماد فضا د مرز ته راشي. زه په دې مطمئن یم چې کله کرزی په کابل کې اوسېدلی شي، ډاکټر عبدالله اوسېدلی شي، قسطنطین نور والیان اوسېدلی شي، ما او جانبار صاحب بل خلک خو حتما پسې اوسېدلی شي.
خو بیا بل خواته مختار صاحب، بل خواته بیا د راپورونو مخبره شوې دي چې ځینې کسان وژل شوې دي. د ملګرو ملتونو د تیر کال په راپور کې ویل شوی چې د پخواني حکومت تر څو ډیر نظامیان په افغانستان کې ترور شوې دي. دغه راپورونه بیا بیرته به اعتمادي رامنځته کوي.
قطعاً د ملل متحد راپور او د ملل متحد پالیسی او د ملل متحد کړنه په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې به طرف او نو په اله نو لبلغه کې د شي د لوی نصح او شوي، لیکن دا د زمانہ نه لري چې مونږ او تاسو نشو کولای په یو ملي میکانیزم باندې کار نشو کولای. یا
البته او بشه مخکې تر دې چې پام دې برخه کې مثلا کله چې جانباز صاحب په خپل د خبره کوي، لیکن کچرته په حکومت کې دننه مختلف اقشار نوي، په حکومت کې دننه مختلف نظریات او خلق نوي، نو بیا خو اعتماد نشي کولای چې په دې باندې باور وکړي. جنباسه پلانډو تاسو خپل نظر ورکړي او بیا به انصاری سپ ته وشه.
ګوري مجهول الهویا، زه تاکید کوم چې ځینی چیرې په فوقانی د طبقو کې د طالب ماته معلوم نه شي که تاسو پیژنې او تاسو کار کوي. زه نه غواړم د خلکو په د چا د دوستانو په خبرو زه خبرې وکړم، زه خپل نظر وایم. او زه وایم چې مثلا زه نه پوهېږم چې ښاغلی هیبت څوک دی، څوک دی، ولې پټ دی، په کوم دلیل پټ دی، چیرته پټ دی، تر کومه به پټ اوسېږي، ولې دا وضاحت نه ورکوي. زه نه پوهېږم چې اساسي پریکړه چې د افغانستان د برخلیک لپاره کېږي دغه ډله څوک ده. زه د یو افغان په حیث، د افغانستان د یو طبیعي په حیث حق لرم چ پوسم چې زما د ژوند، زما د کلی، زما د خار، زما د هیواد په اړه چې کومې پیښلې کیږي دغه ډله څوک ده، دا ډله چا ټاکلې ده. کداتو په داتو په پخوانی رژیم لګول کیږي چې بالکل عادل تور دی، چې د بهرنیانو د خوا یا سپورت شول یا وټاکل شول، عین تور په طالبانو هم دی چې دوی د پاکستان د خوا ټاکل شوی دی، راوستل شوی دی، دغه د آی سایډ د مشر راتک په دوه مورات فایزه حنیت پونم دا څرګند واقعیت دی ټول پوهېږي چې د ولې راغلی و د څه دپاره راغلی و د ډېرو د دوی مشرانو کورونه بزنسونه نور شیان په کوټه کې په پېښور کې په کراچۍ کې په لاهور کې دا شیان چانه پټ نه دي. هیڅوک په افغانستان کې متاسفه نه شي په دغه شلو کالو کې یا د هغې نه پخوا د هغوی څېرې د هغوی ژوند د هغوی
برخلیکونه افغانان سره یو ځای کوي خو دلته د آزادۍ په څپو کې د پروګرام میلمانه سره لري نه شي کنه
بل نظر دا پدې مننه چې موږ سره دښمنان
همدغه خبره ده. کله چې افغانان په خپل منځونو کې سره کښینی مختار صاحب هم خپل خبره وکړي، تاسو هم خپل خبره وکړي، بیا یو نتیجې ته سر رسیږي. لیکن که افغانان داسې یو ډله په ترکیه کې غونډه کوي، بل په اوسلو کې غونډه کوي، ولې دواړه سره یو ځای غونډه نه کوي؟ د انصاری صاحب نظر
بله
وخت اجازه نه راکوي. پډیر اولانډو باندې انصاری صاحب کمی خبري وکړه. انصاری صاحب په لانډو کې ساسو نظر واخلم، څه باید وشي او څومره هیله لري چې ستونزې به هوارې شي؟ لطفا په لانډو
دوستانو هیله کوم او ټولو هیوادوالو چې د افغانستان د مدني ټولنې په اړه ژوره مطالعه او تحقیقات وکړي او وګوري چې دلته موږ څومره مدني ارزښتونه لرو او دا زموږ د عقایدو او ارمانونو په اساس څومره ولاړ دي او موږ څه کولای شو. او د دې مدني او ټولنیزو ارزښتونو چې لا زال خدای جل جلاله انسان مدني او تبه مخلوق بحث کړي او مدني ژوند ګډ ژوند ته ویل کیږي، موږ د اجتماعي ژوند خاوندان یو. افغانستان د مدني او ټولنیز ژوند ډیره مخینه لري. موږ فکر کوو چې دغه مدني او ژوند د ارزښتونه چې موږ یې په کور دننه
لرو وخت نور اجازه نه راکوي. وړاندې سم مو کوي تاسو هیله وخت نه دی پاتې دی
لپاره. موږ باید د خپلو دغو مدني ټولنیزو اجتماعي سیاسي او عقیدتي ارزښتونو په اساس د خپل نظام جدي او دقیق تعریف وکړو. د هغه تعریفاتو په اساس موږ باید هغه شورا چې شوکه اهل حل وخت شورا ورته وایو، کلوه جرګه ورته وایو، هغه ټول اډانه تعریف کړي، رهبری تعریف کړي، د رهبری صلاحیتونه تعریف کړي، د هغه نه لاندې چې کوم
مختار صاحب لتاسو هم چې په دې خبرونه کې او په دې بحث کې مو برخه سره واخیست.
چپل بیا جان تھکن